صفی الله استانک زای باشید که با نفس تازه اینجا در استودیو سلام و خوش آمدید.
بله من انکم مصطفی صدیقی وقت افغانستان که در سهر اتبجه شوی. ورانده په دغه پروګرام کې اورئ چې د بغلان تلو برفک او د فاریاب بلچراغ ولسوالیو د طالبانو په لاس سقوط کړي او امریکا له ایران سره له اټومي تړون ووته. د پروګرام په دویمه برخه کې هم تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه خبرونه سرته کې د بغلان والی عبدالحی نعمتی تاییدوي چې وسله والو طالبانو د دې ولایت تلو برفک ولسوالۍ نیولې ده. ولسمشر اشرف غني وایي انتخابات د حکومت لومړیتوب دی او په دې برخه کې غفلت د منلو وړ نه دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپه اعلان وکړ چې امریکا د ایران سره د اټومي تړونه ووته. خبرونه د بغلان ولی تاییدوي چې وسلوال طالبانو د دغه ولایت تلو برفک ولسوالۍ نیولې ده. ولی عبدالحی نعمتی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل تلو برفک دا شیبه د طالبانو په کنټرول کې ده. خغلی نعمتی ویل د ولسوالۍ امنیتي مقامات سره تماس پرې شوی او د امنیتي ځواکونو د مرګ جوبلې په اړه همکاره معلومات نشته. د بغلان تلو برفک ولسوالۍ چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګان او بامیان ولایتونو سره پر پوله پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی. ولسمشر غنی تیر ماښام په ارګ کې د انتخاباتو په اړه د یوې غونډې مشري کوله. له امنیتي ارګانو وغوښتل چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي. د ارګ په دې غونډه کې پر تذکرو د سټیکر د لګولو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت د نوملیکنې د بهیر په تمدید د انتخاباتو په کمیسیون کې په ګمارنو او پر ځینو نورو مسلو خبرې وشوې. په دې غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر په کابل کې د ځینو هیوادونو سفیرانو د اروپایي اتحادیې استازي په افغانستان کې د ملګرو ملتو سرمنشي ځانګړي استازي او د حکومت یو شمېر غړیو ګډون کړی و. د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په خپل تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون کسان بې ځایه شوي. په افغانستان کې د بې ځایه شوي په اړه د کډوالۍ د نړیوالې ادارې په درېیمه ارزیابي کې ویل شوي دا بې ځایه شوي او هغه چې له بهر څخه راستانه شوي په 15 ولایتونو کې دي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې په خپله سروې کې ویلي زیاتره بې ځایه شوي او راستانه شوي کسان په فقر او بدو شرایطو کې ژوند کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون نه ووت. ښاغلی ټرمپ وویل زنن اعلان کوم چې متحد ایالات به د ایران له اټومي تړون ووزي. په څو شیبو کې زه یو ریاستي یاداشت لاسلیک کوم چې په دې سره به پر ایران رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي. ښاغلی ټرمپ پر رسنیو ته دغه یاداشت وښود چې لاسلیک کړی و او ویې ویل چې سر له اوسه په ایران ځینې بندیزونه پیل شول. اخوا د ایران ولسمشر حسن روحاني د ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداری ورکړ چې که له اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به په راتلونکو څو اونیو کې تر پخوا زیات د یورانیمو غني کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. برټانیې، فرانسې او جرمني چې هڅې کړې وې ولسمشر ټرمپ قانع کړي چې له دې موافقې ونه وځي. د امریکا د جمهور رئیس د اعلان په اړه خواشینی څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی ویلي د ایران اټومي موافقه لویه ډیپلوماتیکه لاسته راوړنه ده او دا اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالډ ټرمپ تر اعلان مخکې روسي خبرداری ورکړی و چې که ایران امریکا د ایران له اټومي موافقې ووځي نو یو جدي حالت به رامنځته شي. د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره وکتل. ولسمشر سرکیزیان په رسمي ډول د صدر اعظم په توګه د پاشینیان ټاکنه لاسلیک کړه. تر دې 2 ساعته مخکې د ارمنستان پارلمان د 23 منفي رایو په مقابل کې په 95 رایو سره پاشینیان د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. د رواني می میاشتې په لومړۍ نیټه نیکول پاشینیان نه وتوانېدلی چې د پارلمان د اکثریت غړو ملاتړ ترلاسه کړي. د ارمنستان ولسمشر له پاشینیان غوښتي چې ژر خپل حکومت تشکیل کړي او د هغو ستونزو په اړه چې دا هیواد ورسره مخ دی له ټولو خواوو سره خبرې پیل کړي. او د روسیې پارلمان د استازي جرګې دوما دیمیتری میدویدوف د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه. د استازیو 304 غړیو د 650 رایو په مقابل کې دیمیتری میدویدوف ته رایه ورکړه. ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ د بلې ریاستي دورې له پیلولو څو ساعته وروسته د صدر اعظم په توګه د میدویدوف د کار د دوام غوښتنه وکړه. د روسیې په پارلمان کې د متحده روسیې ګوند چې 250 کلن دیمیتری میدویدوف یې مشري کوي اکثریت لري. د اساسي قانون لمخې د نوې ریاستي دورې په پایل سره حکومت باید استعفا ورکړي او نوې حکومت جوړیږي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک کې لوستلی شئ. د افغانستان په شمال کې دوه ولسوالیو سقوط کړی، د بغلان تالو برفک او د فاریاب بلچراغ. د تالو برفک د تایید په اړه د بغلان والی وایي:
بس بغلان خبر وجه باندې د تالو برفک ولسوالۍ سقوط کړی مخالفت حالات کې ده.
د افغانستان د هوایي ځواک نویو فارغ شویو پیلوټانو او پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د ایران سره اټومي تړون څخه امریکا ووته.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
د پروګرام دویم برخه ازادي اوریدونکو اونیزي خبرونه ته ځانګړې ده. بیا مام سار بخیر رازو لومنی مطلب ته. لپرون رئیس د افغانستان په شمال کې دوه ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي. چارواکو تایید کړي چې د بغلان ولایت تالاو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې او د فاریاب ولایت لبل چراغ ولسوالۍ هم د پولیسو ځینې پوستې ایستل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي وو چې د تالاو برفک ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د بلچراغ امنیتي چارواکو هم ویلي چې یوازې څو پوستو له سیمې شاته کړی او بیرته عملیات هم پیل شوې دي. په دې اړه تر لاندې د مي ورسته رپورت. د بغلان والی تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت تالاو برفک ولسوالۍ نیولې ده. والی عبدالحی نعمتي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې تالاو برفک دا شیبه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. خغلی نیمتی وی د ولسوالی امنیتی مقامات سره تماس پرې شوی او د امنیتی ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه همکاره معلومات نه لري، خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې د تالاو برفک په سقوط کې څه باندې 60 افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ چې د دې ولایت له دوشي ولسوالۍ او سمنګان او بامیان ولایتونو سره پر پوله پرته ده، ستراتیژیک موقعیت لري او له ډېره وخته یې د ناامنیو خبرونه ورکول کېدل. اخو په فاریاب ولایت کې د بلچراغ پولیسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش د ولسوالۍ سقوط ردوي، خو وایي له یوې سیمې د پولیسو پوستې کرزیوان ته انتقال شوې دي. خو د بلچراغ ولسوال عبدالجمیل صدیقي او د ولسي پاتون قومندان صبغت الله سیلاب رسنیو ته د ولسوالۍ سقوط تایید کړی دی. ویل کېږي په بریدونو کې مرګ ژوبله هم اوختي، خو کره شمېرې نه دی معلوم. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په لیږلي برېښنالیک کې ادعا کړې چې د بلچراغ ولسوالۍ د دوی کسانو نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د هوایی ځواک نویو فارغ شویو پیلوټانو او پرسونل پرون خپل فعالیت پیل کړ. دا 18 پیلوټانو د هوایی ځواک پرسونل د بلاک هاک هوایی هلیکوپټرونو او نورو جنگی او اکمالاتي الوتکو لپاره د کندهار په هوایی ډګر او له افغانستان څخه بهر روزل شوي. د هوایی ځواک مشر وایي دا مهال د پیلوټي او هوایی قواوو د نورو برخو لپاره شاوخوا 300 پرسونل په یو شمېر هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د هوایی ځواک مشر جنرال محمد شعیب وایي د بلک هاک هلیکوپترونو او نورو پوځي الوتکو لپاره د روزل شویو افغان پیلوټانو لومړۍ ډلې پرون خپل فعالیت پیل کړ. جنرال شعیب تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له فارغو شویو پیلوټانو او نښهویشتونکو څخه 9 تنه په بهر او شاوخوا 50 نورې د قندهار په هوایي ډګر کې روزل شوي دي. نوموړي ویل بلک هاک هلیکوپترونه به د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او هغوی ته پر وخت د اکمالاتو رسولو په برخه کې فعالیت کوي.
هلیکوپترها به خاطر حمایه نیروهای دفاعي او امنیتي
دی. وایي دا هلیکوپترونه به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خدمت کې وي. د دې هلیکوپترونو لپاره روزل شوي پیلوټان د ورځې لخوا تمرینونو ته او د شپې لخوا پروازونو ته چمتو دي. د هوایی ځواک مشر ویل دا مهال په متحده ایالاتو، چک جمهوریت او سلوواکیا کې د افغانستان د هوایی ځواک شاوخوا 300 پرسونل ته روزنه ورکول کیږي. جنرال شعیب ویل افغان هوایی ځواکونو ته 14 بلک هاک هلیکوپترونه سپارل شوي دي او له افغان هوایی ځواکونو سره د امریکا د همکاریو د پلان له مخې به څه د پاسه 1.5 داسې هلیکوپترونه په 2 پړاوونو کې دوی ته وسپارل شي. افغان چارواکي او امریکایي متحدان وایي هڅه کیږي چې تر راتلونکو څو کلونو پورې افغان هوایي ځواکونه په یو مجهز، فعال او معیاري قوت بدل کړي. متحده ایالاتو د بلک هاک او نورو پوځي هلیکوپترونو سربیره افغان هوایي ځواکونو ته یو شمېر A-9 سوپر ټوکانو ډوله جنگي الوتکې هم ورکړې دي چې دا مهال په مختلفو سیمو کې د دولت خلاف وسلوالو پر ضد عملیاتو کې برخه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا پوځ تیره میاشت ویل چې افغان هوایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د لیزر په واسطه د رهبري کېدونکو بمونو استعمال هم پیل کړی دی. د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا او تجهیزولو پروګرام په داسې وخت کې پر مخ ځي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې موجودې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو روزنیز ماموریت ټینګار کوي چې په هوایي بریدونو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته جدي توجه کوي او د مخنیوي لپاره تدابیر نیسي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د افغانستان د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت وایي نیمایي افغانان د کډوالۍ له پدیدې اغیزمن شوي. دغه وزارت یو تازه راپور له مخې چې د سې شمې پورې خپور شو په هرو درې افغانانو کې یو هغه بې ځایه شوی. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
له افغانستان څخه بهر د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له مخبر زیاتېدونکو اندېښنو سره هم مهاله د کډوالو او بیرترستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د بې ځایه شوو کسانو شمېر شاوخوا 3 میلیونو ته رسیږي. د دغه وزارت د یوه تازه راپور له مخې چې د سې شنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې 5.5 میلیونه افغانان په بهر کې کډوال دي او یوازې په تیرو 5 کلونو کې شاوخوا 900,000 افغانان له هیواده وتلي دي. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخي د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د کډوالو د ستونزو حل ته باید لومړی توب ورکړل شي.
در مجموع بیشتر از 7 میلیون عودت کننده داریم. ما بیشتر از 5.5 میلیون هم فعلا د بیرون از کشور مهاجر
دی. وی په 13 کلونو کې درستنیدونکو شمیر 2 میلیونه دی. دا مهال په بهر کې 5.5 میلیونه څخه زیات افغانان کډوال دي او 3 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي. دا ټول شمیرې چې راټولې کړي تقریبا د افغانستان نیم نفوس احتوا کوي. د افغانستان حکومت باید دغه لوی کتلې ته د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې چمتووالی ونیسي.
کتله و قشر وسیع بگیره.
په ورته وخت کې د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې د روان المریض کال د پیل راهیسې تر دې دمه له 4000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته له ترکیې څخه راسول شوی. د کډوالو وزیر وی تر راتلونکو دوه ورځو به یو ترکیې پلاوی په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره کابل ته سفر وکړي. نامنی او فقر د افغانانو د بې ځای کېدو او کډوالۍ مهم لاملونه ګڼل کیږي. که څه هم افغان حکومت د کډوالو بې ځای شو د ستونزو حل خپل لومړیتوبونه ګڼي، خو لا هم د نفوسو د احوالو د ثبت ادارې د معلوماتو له مخې هره ورځ لسګونه افغانان له هیواده وځي. له دې ټولو سره سره د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو بې ځای شو د ستونزو حل د ټولو ګډ مسؤلیت دی. په کابل کې د دغه دفتر مشر لاوروس هارت کډوالو بې ځای شو ته د ښه خدمتونو د رسولو لپاره د کډوالو بې ځای شو دقیق معلومات مهم بولي.
It's a tool that informs our programming as an international organization through our existing reintegration programming.
موږ د یو داسې سازمان په توګه چې د مهاجرت په برخه کې کار کوو او زموږ ماموریت د کډوالۍ مدیریت د دقیق معلومات له موږ سره د کډوالو د استقرار او ادغام مجدد په برخه کې ډیره همکاري کوي، نه یوازې له موږ سره بلکې له ټولو بنسټونو سره چې په دې برخه کې کار کوي. که څه هم تر دې وړاندې د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې ډیر وګړي بې ځایه شوي دي، خو د کډوالو وزارت وایي ټول حکومت، خلک او نړیواله ټولنه د دغه ستونزې په حل کې ګډ مسؤلیت لري.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
آزادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان د کرکچ څلوېخت کال یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هیواد کې رواني جګړې د پای ترک نه لیدل کیږي. په تیرو څو ورځو کې وروسته له دې چې افغان حکومت د رای ورکولو لپاره د نوملیکنې د بهیر پیل اعلان کړ، د ډیرو افغانانو او په تیره د ډیرو ملکي وګړو وینې توی شوې. دا حملې څوک کوي؟ افغان طالبان، که داعش او نورې بهرنۍ تروریستي ډلې؟ احمد تکل په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د یک شنبه په ورځ په خوست کې په یو جماعت کې ځان وژون کې حمله ولس کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا حمله بې له شکه د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې په هغه مرکز شوی چې په دې جماعت کې جوړ شوی و. د تېرې اونۍ د یک شنبه په ورځ د جلال آباد ښار د یو جماعت مخې ته چې هلته هم د نوملیکنې مرکز و، یوې چاودنې شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې پر مرکزونو هم حملې شوې چې یو مثال یې د دشت برچی په یو ښوونځي کې د لسګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله وه. له دې ټولو نښو ښکاري چې وسلوال مخالفین چې ټوله نړۍ د توندلارو اسلام پالو په نوم یادوي، د انتخاباتو پر اړوندو مرکزونو، حتی که په سپېڅلو ځایونو کې هم وي، حتما حملې کوي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې له شلو زیاتې کورنۍ او نړیوالې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډلو پر فعالیتونو رڼا واچوله.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال تروریستان یا القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو. پرون یو رقم جنرالو د مثال په توګه نن بل رقم فعالیت ته مخه کړې ده. د همدې ډلو په چوکاټ کې شل داسې ډلو دي چې سیمه ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ متوجه کړی دی.
وسلوالو طالبانو د کابل د دشت برچی د حمله په څیر په ځینو حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د ځینو حملو مسولیت داعش او د ځینو نورو بیا هیڅ ډلې هم نه دی منلی. ځینې سیاسي کړۍ داسې انګیري چې داعش او نورې وسلوالې ډلې یوازې د بیرغونو نمونه دي او د روان تشدد مشري وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره کوي. خو د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکی اکبر اغا وایي حمله هغه ډلې کوي چې مسؤلیت یې مني.
کوم عملی ذمہواری واخله هغه خبره په واقعیت باندې بنا ده، هغه د واقعیت څخه خبره نه ده. کې طالب واخله ذمہواری هغه د طالب سلسله ده، او کې داعش واخله هغه د داعش څخه ده. ودی چې ذمہواری دوی اخلي خو هغه خود دوی کاری ودی کې په فکر باندې ده چې دوی چې دا د یوې ډلې دي او نو ذمہواری نور اخلي.
د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان حکومت چارواکي د دې حمله پړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي چې اشاره یې بیل شکه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ته ده. په ولسی جرګه کې هم زیات شمیر وکیلان همدا نظر لري. ګل پاچا مجیدی له همدې وکیلانو څخه دی. ښاغلی مجیدی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټولې حملې ISI د خپلې نیابتي ډلې طالبانو په وسیله کوي، خو پړه یې پر بېلابېلو ډلو اچوي.
یو ټکی ډېر مهم دی، شکل د حملې که ملکی تلفات ولری داعش ته نسبت ورکوي کیږي یو مجهول ځای ده. که چیرته نظامیان ورکوي هغه تقریبا لږ معلوم ځای ده چې هغه طالبانو ته نسبت ورکوي کیږي، او که چیرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کیږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات د پاکستان سره دی.
په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د جوړښت او فعالیتونو په اړه د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی محمد اکبر هغه وایي چې دا کسان وسلوالو فعالیتونو ته اړ شوي دي. اکبر هغه وایي چې اکثر دا وسلوال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي او اوس د جګړې له لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره د استوګنې د ځای ځایګي په لټه کې دي. نوموړی وایي سوله ییز ژوند ته د دې کسانو د رابللو په برخه کې د ده هڅو مخکې له دې نتیجه نه ده ورکړې. اکبر هغه باور لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي دا بهرني جنګیالي له سوله ییزې لارې یا خپلو هیوادونو ته واستوي او یا یې په افغانستان کې میشت کړي.
زه فکر کوم چې دا خلک چې دي یو جز د دې کدای سی یاد طالب په لباس کې کدای سی یاد بل چا په لباس کې بدل تی نو دا به د دې یو مجبوریت وي چې یو څه کوي. د دې خلکو سره خاش کې یو خواخوږي سو وای یو طریقه جوړه سی وای چې د دې د خپل کښنه نو شدي او دا نور څه کاغذ در بدري سی په یو طریقه باندې خلاصي وای دا به ډیر ښه اسلامي خواخوږي به وای د دې سره به سو وای.
خو د افغانستان حکومت په هیواد کې فعال بهرني وسلوال له بهرنیو استخباراتي شبکو سره په اړیکو تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه دا ډلې په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ عوامل بولي او وایي چې وبه ځپل شي.
په سیمه کې ځینې استخباراتي کړۍ د خپلو ګټو لپاره په خپلو بهرنیو پالیسیو کې د توریزم ودې لپاره ځای لري او د دې لارې څخه غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. دا متاسفانه مشروع اهداف نه دي، نه د سیمې لپاره او نه هم د نړۍ لپاره. افغانستان د دې ټولو توریستي کړیو په وړاندې په ډېر شجاعت سره کړو سپور هم پاره کوي.
اکثر څارونکي د افغانستان روانه جګړه نیابتي بولي او وایي چې د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو ونډه هم ورو ورو پراخېږي. افغان حکومت د پاکستان استخبارات د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. متحد ایالات چې په خپل لته روش پاره سو کلونو رئیس د افغانستان د جګړې یو اړخ دی، روسیې او ایران ته ګوتنیسی او وایي چې دا هیوادونه طالبان تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. روسیا په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدان او ایران په غیر مستقیم ډول پر متحد ایالاتو تور لګوي چې د دې هیوادونو پر ضد له داعش ډلې سره مرسته کوي. خو په رسمي څرګندونو کې د دې هیواد مشران وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. امریکا د داعش د ملاتړ تورونه رد کړي او افغانستان هم هڅې پیل کړي دي چې روسیې او منځنۍ آسیا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان لخوا به دوی ته هیڅ راز خطر متوجه نشي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره د مرستې تورونه ردوي او پاکستان هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پیچلې جګړه کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د دې تورونو سپیناوی تر اوسه هیڅ چا نه دی کړی. خی ګران کار هم وي، خو هغه ویني چې هر ورځ په افغانستان کې تویږي هیڅ راز سپیناوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې د دې هیواد د وګړو په شمیر عیني شاهدان لري.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری احمد شیباروي.
امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ د ملګرو ملتو د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې ده چې د کندوز د دشتي ارشیو لسوالي د پیښې په اړه خپور کړی دی. د ملګرو ملتو په وینا تیره میاشت په دشتي ارشیو لسوالي کې د هوایي بریدونو په ترڅ کې دیش ماشومان وژل شوی دي. په کابل کې د ملګرو ملتو دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت د دې ادعاو په اړه چې پوځي هلیکوپټرو په دشتي ارچي کې پر طالبانو ډزې کړې دي قطعي قضاوت نشي کولی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې د دې برید په اړه چې د اپریل په 2 ترسره شو د حکومت څېړنې وخت اړتیا لري او لا بشپړې شوې نه دي. په دې ترڅ کې د بشري حقونو د څار ډلې په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې پر ملکیانو د یاغیانو بریدونه زیات شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې د قربانیانو خپل خپلوان مالی مرستو، روغتیایي اسانتیاو او ټولنیزو رواني مرستو ته اړتیا لري. د لویدیز دوه نورو چاپي خبرونو بیا د افغانستان د سپورت دوه مهمو برخو ته کتلې دي، فوټبال او کرکټ ته. ګارډین ورسپانې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم د کپتانې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورسپانې لیکي په ګڼو هیوادو کې چې کله ښځې فوټبال کوي نو باید له منفي چلندونو سره مبارزه وکړي. ګارډین څرګندوي کڅه هم په افغانستان کې طالبان نور په واک کې نه دي، خو له دوی پاتې فکر لا هم په دغه جګړه ځپلې هیواد کې ژورې ریښې لري. په ورځپاڼې کې وړاندې لولو چې د ښځو فوټبال په افغانستان کې د مرګ او ژوند خبره ده. د افغانستان د ملي ټیم کپتان شبنم مبارز درې کاله مخکې له خپلې کورنۍ سره ډنمارک ته مهاجره شوه. د ورځپاڼې په وینا دا دوی میاشتې مخکې افغانستان ته تللې وه. شبنم مبارز وایي په افغانستان کې د ښځینه لوبغاړو لپاره ژوند خورا سخت دی. د ورځپاڼې په باور 22 کلنه مبارز کولی شي چې د ډنمارک لپاره ولوبي شي، خو دا وایي زه غواړم چې د خپل هیواد د زړورو نجونو لپاره سختې هڅې وکړم. د لوبو له ډګره د انګلستان د کرکټر خبرونې بیا د افغانستان او هند ترمنځ د کرکټ د 500 ورځنۍ لوبې په اړه لیکلي دي چې د افغانستان د تاریخ په لومړي ټیسټ میچ کې به د هند کپتان لوبه ونه کړي، ځکه چې ویرات کوهلی په جون میاشت کې د انګلستان له سری کرکټ ټیم سره د لوبو تړون کړی دی. نو اجینکیا راهانی به په بنګلور کې د هند ټیم د دې 500 ورځنۍ لوبې کپتان وي.
ازادي راډیو مو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرې واورېدې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه اعلان وکړ چې امریکا له ایران سره د اټومي تړون څخه ووته. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل د ایران اټومي تړون له اوله نیمګړی و. بل لور ته د ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل د ایران ولسمشر ویلي له اروپایي هیوادونو سره که خبرې ناکامه شي تهران به تر مخکې زیات د یورانیمو غني کول او اټومي فعالیت سره پیل کړي. په دې اړه رضوان مراد ته وغږدو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په وینا کې اعلان وکړ چې هیواد به له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووځي.
I am announcing today that the United States will withdraw from the
دا وی زنن اعلان کوم چې متحده ایالات به د ایران له اټومي معاملې ووځي. په څو شیبو کې به یو ریاستي یادښت لاسلیک کړم چې په دې سره به پر ایراني رژیم له سره اټومي بندیزونه لګیدل پیل شي. ولسمشر ټرمپ د غراس پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د بیا لګولو خبره هم وکړه. نو موري ویل د ایران د اټومي ګواښونو د مخنیوي لپاره به د امریکا له متحدانو سره پر یو جامع او دوامدار حل لار کار وکړي چې د خاغلی ټرمپ په وینا د ایران د تروریستي فعالیتونو او بلستیک توغندیو د پروګرام ګواښونه له منځه یوسي. اخوا بیا د ایران ولسمشر حسن روحانی د ډونالډ ټرمپ د دې اعلان په عکس العمل کې خبرداري ورکړ چې کله اروپایي هیوادونو سره د اټومي موافقې په اړه خبرې ناکامه شي نو تهران به پر اتلونکو څو ونیو کې تر پخوا زیات د یورانی مغنی کول او اټومي فعالیتونه له سره پیل کړي. روحانی په تلویزیون وینا کې وړاندې ویل
از این لحظه توافق برجام بین ایران و پنج کشور است.
دی وی له همدې شیبې څخه د عمل ګډ او جامع پلان د ایران او 15 هیوادونو ترمنځ موافقه ده. له همدې شیبې یو له 15 جمعیو نه بهر شو. په دې حالت کې موږ د دې موافقې پړه د شپږو هیوادونو چلن ته منتظر یو.
منتظر اون باشیم چې شش کشور بزرگ جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند کرد.
د ایران ولسمشر ویل د هیواد د اټومي انرژي ادارې ته ویلي چې هر کله اړتیا وه تر پخوا د زیات د یورانی مغنی کول پیل کړي. برتانی، فرانسې او جرمني چې هڅې وکړي ولسمشر ټرمپ قانې کړي چې له دې موافقې ونوزي د امریکا د جمهور رئیس ته اعلان پاړه خواشینی څرګنده کړي ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی ویلي دي چې د ایران اټومي موافقه لویه ډیپلوماټیک لاسته راوړنه ده او دا اتحادیه به برخه پاتې شي. د ډونالډ ټرمپ تر اعلان مخکې روسي خبرداري ورکړو چې که امریکا د ایران له اټومي موافقې ووزي نو یو جدي حالت به رامنځته شي.
تاسو لا پیغامونو
بلې. السلام علیکم اید محمد ایمت یما زابل ولایت اوسیدن کما زابل رادیو ته دا پیغام پیډم. آیا دا غل زابل ولایت کابل کندهار په لوی لار باندې ځینی پلیس راولاړي دي د موټرانو څخه پیسې غواړي. دغه موټروانان ډېر تنګ راوځي او ډېر یې فضابوي. د لوړپوړو چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه به تر څو پورې دا سلسله روانه وي. دغه موټروانان ډېر دورېږي. وسلام احترام.
ولو سلام علیکم. ز تکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ازادي راډیو صدا خوښی د ازما خبرې د مرکزی حکومت ورسی او یو د ازمل ماشینه پر وخت راځي او بل دغه بل په دا خلکو باندې موږ ډېر ستړي شوي، ډېر ټوک ټوک شوي. بس د خدای ویلي که به دا زموږ په سر وبازې کې زما د ولسمشر محمد اشرف غني دا غوښتنه ده چې د پنځو میاشتو یو سړی پر چوکۍ یو ضابط کې یو سرباز که د یو پوستي قومندانې دی چې را ولاړ شي تقدیر و تغیر دی پشکې راول چې پشکې رانه ولې په محمد که خی پکې دار پوستي قومندان چې دی وبستا ولا دي دغه اته کاله کېږي په دغه حکومت کې یم زه د اوسه دغه سرباز ماته د اوسه چا نه دي ولي سره ځای ضابطي در ته ولاړ شئ بله وکړه زما سره کوم بازي ناستې پلانکۍ سړی دي عاجز ورته راغلی دي وایي راشه اکاډمۍ ته ولاړ شه هغه ورته وایي زه نه ځم ورته موږ به ولاړ شو یا ته نه شه تللی نو موږ دغه اته کاله ټوک ټوک شوي رشیدان مو پشکول کړي پلان مې خپله پشکې ټوک ټوک شوي پشې شوي دي نو دا حکومت چې زه دا اته کاله کېږي در اوسه زه دغه سرباز زموږ سره داسې ځله کېږي ازادي راډیو ته مننه وسلام
سلام علیکم نسل الدین حقانی ما د وردګ ولایت نه دا ترازیګان باید فعال شي دا اوتران ډېر درانه بارېږي دا اوس خو نو تر اوسه هوا سړه وه اوس بارې د هوا ګرمې دي دا د هرات سړک هم د بایل ځي دا د دی خواښه تللی دی دغه ترازیګان چې فعال شي دغه سهار ترازیګان وینم چې مقصد هغه موټروانان دغه وپوهېږي چې د ترازو شته دی یو نیم سل تنه یو سل څلوېښت تنه اوس موټر باری وي دغې ګرمۍ کې به دغه د هرات سړک هم د بایل ولاړ شي دا نور خاصې تللی دی خدای په لحاظ دغه کار دی وکړ چې دغه سړکونه یو څه جوړ دي هلی خواته د هرات خواته هغه اوس چې ګرمي شي غم دغه رقم کېږي که دا د کابل او د کندهار لاړ نور دغه د ما خواهش دی که دا کار وکړل ډېر به ښه شي. وسلام
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. ورځو لنډو خبرو ته. د بغلان والی عبدالحی نعمتی تاییدوي چې وسله والو طالبانو د دې ولایت تلو برفک ولسوالۍ پرون مازدیګر نیولې ده، خو دفاع وزارت وویل چې تلو برفک نه دی سقوط شوی بلکې جنگ پرې روان دی. اخوا د فاریاب چارواکي وایي د بلچراغ ولسوالۍ طالبانو نیولې. د فاریاب د بلچراغ ولسوال دا خبره تایید کړې، خو امنیتي چارواکي وایي ولسوالۍ بشپړه نه ده سقوط شوې. ولسمشر اشرف غني وایي انتخابات د حکومت او خلکو لپاره اساسي مسؤلیت او لومړیتوب دی او په دې برخه کې هیڅ ډول غفلت د منلو وړ نه دی. د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM په خپله تازه سروې کې ویلي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیون کسان بې ځایه شوي دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې هیواد یې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي تړون ووت. د ارمنستان منتخب صدر اعظم نیکول پاشینیان پرون ماښام د دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکسیزیان سره وکتل او هغه ورته وخت ورکړ چې باید خپل حکومت تشکیل کړي. او د روسیې پارلمان د استازو جرګې دوما دیمیتری میدویدف د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه تایید کړ. رازو د پروګرام روسي مطلب ته. په خوست کې د تلسمیان نړیواله ورځ پرون په داسې حال کې ولمانځل شوه چې په دغه ولایت کې شاوخوا زر تنه په دې ناروغۍ اخته دي. د تلسمیا یا د وینې د کمولو د ناروغۍ په ناروغۍ اخته کسانو له خلکو او شتمنو او ټولنو څخه وغوښتل چې د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې خپل تروس هڅې او مرستې وکړي. دوی همدارز له افغان حکومت هم غږ وکړ چې باید لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به هم د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام هم خپور شي.
تلسیمیا یا د وینې کموالی چې یوه ارثي ناروغي ده، داسې مهال په خوست کې د نړیوالې ورځې لمانځنه کېږي چې لا هم د یاد ولایت په ګډون یې د هیواد په کچه د درملنې لازمې اسانتیاوې نشته. په خوست کې د نور په نوم یو خیریه بنسټ چې د تلسیمیا د مریضۍ د تشخیص او دوا درملو سره څه اسانتیاوې برابرې کړي دي، د شتمنو او مالدارو خلکو په مرستو فعالیت لري. د یاد خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران آزادۍ راډیو ته وویل
موږ د شپږو سوو نه زیات مریضان لرو. هر مریض دلته راځي، د هیڅ مریض نه موږ پیس نه اخلو، او په دې شپږو سوو مریضانو کې سل مریضانو ته دواګانې او د هغې د وینې پروسس کول، صفه کول، یا زکات په بیس باندې دي، او یا دغسې وړیا دي. ورته د هرات نه هم مریضان راځي، کابل نه، پکتیا او پکتیکا نه، غزنی، لوګر نه هم زموږ مریضان دي. تلسیمیا یا د وینې کمبود ناروغي دا یو ارثي ناروغي ده. دغه بیماری په نوي پیسه په خلکو کې دا چاچ په خپل منځ کې ودونه کړی، یا د ما مازوي او د ترزوي او یا په خپل ترزوي.
ډاکټر محمد نور زادران زیاته کړه چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان کې په دې بیمارۍ د اخته ماشومانو شمیر لږ دی او هغه سروې چې څلور کاله وړاندې شوي هغه وخت په افغانستان کې له اتو تر لسو زرو پورې ماشومان د وینې د کمبود په بیمارۍ اخته ول. د جامع الله په نوم 18 کلن ځوان چې د لکړو د بابرو د کلي اوسیدونکی دی وایي د 2.5 کلونو په عمر و چې دا بیماری ورته لګېدلې او 2 نور کشران وروڼه یې هم په همدې بیماری اخته دي.
2.5 کلو هم چې ماته دا مریضي پېښه شوې ده. لوره دوه وروڼه هم راسره دي چې آیا کمیږي وینم چې موا کمیږي څه وسو 10 کلو ته رسېږم بل 14 ته بل 12 ته. موږ حکومت نه دا غوښته نه ده چې موږ ته ځوان ته مکتب جوړ شي چې موږ مریض شي موږ نه درسونه پاتې شي آ درسونه موږ نه شو رسولی. یو محمد نورین دا کورنر سی باید جوړ ډاکټرون حکومت ځوان ته اسپیټال ته جوړ شي ار څو فریشي دا رقم مریضون کوي چې خپل مړای واسنه لري.
یو تن مالج ډاکټر محمد ظاهر وویل چې د ترسمیا مرکز فعال ساتل د عامو خلکو پر لپسې مرستې او همکاري ته اړتیا لري ځکه دا بیماری داسې ده چې په یو یا دوه ځلې ویني ورکولو سره ناروغ نه رغیږي.
دا په دوه کسو په درې کسو یا په شاروالي یا یو ډاکټر سره مت کې نه ستل کېږي. دا د وینې ته ضرورت دی. دا وخت دا داسې مرض نه ده چې په یو ورځ وینه ورکړه دا جوړ شو بیا وینې ته ضرورت نه لري. دا دومره وینې ته ضرورت لري.
د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوا چې له څو کلونو را په دې خوا په یاد ولایت کې د بېوزله یتیمانو او بې سرپرسته کورنیو لپاره مرستې راټولوي وایي که چیرې د ټولنې شتمن او بډایه کسان په ښه ډول د خلکو پر وړاندې خپله اسلامي او بشري وجیبه سرته ورسوي ډېری بېوزلو یتیمانو بیمارانو او په ځانګړي ډول د تراسمیا ناروغانو سره چې دایمي درملنې ته اړتیا لري پوره مرسته کېدلی شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د روغتیا په هیله. دا اونۍ ستاسو د نورو پیغامونو ترڅنګ د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو شکایتونه لرو چې دغه ولایت له یو مسول سره مې مطرح کړی دي. د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه او پیغامونه را رسیدلي دي چې وروسته به یې وورو. لومړی د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاز د دغه ولایت د اوسیدونکو شکایتونه ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایا صاحب خبرونه تشریح غلاس ډیر مننه چې حاضر سوی د اوریدونکو شکایتونو ته پتیره بیا د پکتیکا ولایت ستونزو ته جواب وایست. موږ د یو اوریدونکو आवाज راخلو تاسو هغه ووري لطفا بیا جواب وایست.
السلام علیکم. زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله د صالح ستل حاله په زابل ولایت کې مسافر شپه سبا کوم. لازم پکتیکا ډیر شاته پاته د نور ولایتو څخه د خپل سر د واجی خاول صالح یعنی تقریبا دوه درې وارې تنبیه مش دغه سي منظورې سي نه رالی. مکتوبونه نسته، ډاکتران نسته، کوم ډاکټر چې وي یعنی تقریبا چې مریض را پیښي موږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخامخامو ولایت ته ځغلو. نو د خدای په لحاظ موږ له اشرف غني دا غوښتنه ده چې موږ ته آیا تنبیه راوړل سي او مکتوبونه را جوړ سي. لارې مکچه دي د امنی کې ډیره ده. نو موږ له اشرف غني له لوړو مقاماتو څخه دا هیله لرو چې د خدای په لحاظ ډیر وزورېدل او ډیر درځونکي افغانان ډیر پوینو تفسرو. نو تاسو دا یو خدمت موږ وکړې چې موږ ته دغه تنبه په پکتیکا ولایت د واز خاپ ولسوالۍ کې راوړل شي. ډاکتران نه لرو، شی نه لرو. وسلام علیکم.
بله ایا صاحب، د دې اوریدونکو پیغام خو مو اوریدئ. مخکې تر دې چې ستاسو جواب تراسو، غواړم د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ د یو بل اوریدونکو اواز هم واورو چې هغه هم تقریبا ورته ستونزې لري او ورته شکایت لري. بیا به دواړو ته یو ځای جواب وایي.
السلام علیکم. زما احمد اکرم خپلواک وروره د مور پکتیکا ولایت د وازخوا ولسوالۍ کې نه تمبسته، نه مکتبونه نسته، نه روډونه نسته. نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي او ټلیفونونه ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو، تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي.
بلے آیا سر اس طرح سستا سے جواب تھا
سلام علیکم نام ڈیرا منا نا چی ستونزې شریکه کړې چې هم تر ډېره بریده دغه ستونزې شته دي. لومړی اورېدونکي د فکر کوم د روغتیا برخه کې شکایت درلود، د پوهنې په برخه کې، د روغتیا په برخه کې موږ له جدي ستونزې سره مخ یو. هغه هم د ښځینه ډاکترانو او ښځینه کارکوونکو په برخه کې خپله پکتیکا کې ښځینه ډاکتران نشته په نشته حساب دي، او له نورو سیمو پکتیکا ته زړه نه ښه کوي، ځکه دوی ستانه کوي چې زموږ معاش کم دی. هلته دوی ته د ژوند کولو د زده کړو لپاره، د اولادونو د زده کړو لپاره هغه ډول امکانات نه دي برابر لکه سره ولې چې دوی غواړي. دا ستونزه جدي ده. ولایتي ادارې له تېر یو یو نیم کال راهیسې له دغه ستونزو سره مبارزه وکړه، له نورو ولایتونو غوښتنه وکړه، له خلکو سره مو په دې اړه ځانګړې ناستې وکړې چې دوی موږ ته ښځینه ډاکترانې راکړي. د دوا په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. زموږ کوم کلینیکونه چې کومو سیمو کې دي هغوی ته پر وخت سره هغه لازمه دوا رسېږي چې اړینه وي، خو بیا هم ستونزې شته له دې سترګو نشو پټولی. د پوهنې په برخه کې ولایتي ادارې خپله جناب ولی صاحب په ټول ځوانو سره هڅه وکړه چې معرف په کیمیا او کیفي لحاظ پیاوړی کړي په پکتیکا کې. دا اوس هم ولی صاحب هر اونۍ له پوهنې ریاست سره یوه ځانګړې ناسته لري، د معرف یوه یوه ستونزه سره اخلي، مسؤول کسانو ته دنده سپاري، او اونۍ په داخل کې له هغوی ګزارش غواړي چې ستونزه تر کومه بریده حل کړي. ده د معرف کیفي برخې ته زموږ زیاته توجه ده، زیاته پاملرنه مو ده. له مرکزي دولت نه مو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده. تر ډېره بریده زموږ لاسنیوی کړی دی. تاسو خبر لرئ چې په تېرو وختونو کې تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د ولسمشر له لورې پکتیکا ولایت ته د خپلې شخصي بودیجې شاوخوا 20 میلیونه افغانۍ ورکړل شوې. د ولسمشر غوښتنه دا وه چې په دې په پکتیکا شپږ پاخه ښوونځي جوړ شي، خو جناب ولی صاحب د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره په ګډه یوه طرحه جوړه کړه. ولسمشر ته دا غطر حوالی کله پدې کې پکتیکا د کسره ول پراخ ولایت ته پراخ سیمه لري، نو د وایسه کارکون کول لري په ګډه طرحه کې سلر وشت خاتین نه خوندې ته ودانه هم شته. د پکتیکا تقریبا ټول ولسوالۍ ته دغه خوندې دغه ودانه ورسېده. په لابل سیمه کې دغه ودانه جوړې شوې. نګدل سره زده کوونکي چې په خواه د سرپناسته کړې کولې، دوی د ستونزې خلاص شول. ولسمشر همدغه طرحه ډېره خوښه کړه، او د نورو ولایتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې په هغه سیمو کې چې پراخې سیمې دي لکه تعطي ولسوالۍ دي، زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي، د سرپنا ستونزه لري، هغوی د همدغه طرحه پلي کړي. د دې تر څنګ د موادو په برخه کې پکتیکا ولایتي ادارې سمه د رئیس کوشش وکړه، هڅه وکړه، تر ډېره اوس زموږ درسي مواد او درسي کتابونه هم ښوونځیو ته رسېدلي دي. له کیفیت یې ځانګړې نظارت کېږي. ولی صاحب په خپل نوښت سره د نظارت په برخه کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړ چې هغه د پکتیکا نه یوازې مرکزي سیمو ته بلکې لرو سیمو ته هم لاړ شي، له هغوی په منظم ډول نظارت وکړي، د دوی د زده کړو کیفیت وڅاري. انشاءالله باوري یو چې وګړو په ورو راکمېږي. ستونزې شته، دا منو چې ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي. زموږ دغه دواړه سکتورونه اوس هم له جدي ستونزو سره مخ دي، خو امیدواره یو چې د ولسونو په همکارۍ ولایتي اداره او له مرکزي دولت سره دغه ستونزې به انشاءالله یوه ورځ حل کېږي.
بله مننه. آیا صاحب یو بل اوریدون کتاب ورسو چې د شکایت څه دی؟
السلام علیکم. زه تر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا یو پیغام در سره شریکوم چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې ډېر زیات ظلم شروع دی. هلته بازار بند شوی دی. پیلوسانو غلا کړی ده. بازارونه یې دوکانونه امر کړی دي 15 ورځې کېږي چې دوکان بند دی. زما خپله نوما دا وخت دښمن د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه در سره زه ضرور غواړم چې دا پیغام راته نشر کړي. هلته زموږ مشران هلته په کابل کې میشتې په غونډه کې. زه ضرور غواړم چې دا متن دا پیغام نشر کړي.
بله آیا صاحب د دې اوریدونکو شکایت مو ورده؟
دغه ورور نه مننه برمل ولسوالۍ نه زنګ کړی وو. برمل ولسوالۍ کې برمل سرحدي ولسوالۍ ده، له ډیورنډ فارسي کرښې سره پرته ولسوالۍ ده. وخت نه وخت بلابل ستونزې رامنځته کېږي، په ځانګړي توګه امنیتي ستونزې. هلته د دښمن تهدید زیات دی، ډیری وخت زموږ عملیات هم هملته دوام لري. خو د دوی د بازار د بندېدو ستونز یاده کړه، یو څو ورځې چې بازار بند شوی وو، دلته د پرلت خیمه د کوزو پښتنو په ملاتړ خیمه در کې د ځایي اوسېدونکو له لوري، او په دغه مسله کې ورته والو طالبانو مداخله کړې وه. فکر کوم کوئی د دوی تر منځ کومې لفظي شخړه رامنځته شوې وه، همدا علت و چې یو څو ورځې د دوی بازار هم تړل شوی و. خو زموږ ولسوالۍ مسؤولین او امنیتي چارواکي سیمې ته ورغلل، مسله یې حل کړه، ستونزه یې حل کړه. نه اوس په ډاډه سره کولی شي چې خپل کاروبارونو ته دوام ورکړي.
بلې ډېر مننه. او وروسته اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري، د دوی پیغام
مهرباني.
السلام علیکم، زه جمال د پکتیکا ولایت برمن حسین خبرې کوم. الو والی صاحب، نه دا غوښتنه ده چې په برمن ولسوالۍ کې ده فیصلات نه فعاله کړي، دلته خلته ډېر مشکلات دی. مهرباني به وي که دا پیغام نشر کړه. السلام علیکم.
بله
بله، ستونزه پر ځای ده، د مخابراتي شبکو ستونزه هلته چې ده، هلته د افغان مسلم له مخابراتي شبکې سره موږ په تماس کې، هغوی خپل فعالیت ښه روان کړی دی. له نورو مخابراتي شبکو سره مو بار بار تماسونه نیولي دي، خپله د مخابراتو سره مو دغه مسله تاکید کړې ده. نه یوازې په برمل ولسوالۍ کې، په یو شمېر نورو سیمو کې مو هم دغه ستونزې نه کړېږو، ولسونه له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی هم دا چې دا خصوصي سکتور دی، خو بیا هم ژمنه کړې ده چې دوی به د اړتیا له مخې د پکتیکا په هغو سیمو کې چې اړتیا یې لیدل کېږي، او دوی پکې خپل فعالیت ترسره کولی شي، په هغوی کې به خپل مخابراتي خدمات پیل او چټک کړي. نو امیدوار یو چې انشاءالله دغه ستونزه به حل شي. د دوی ستونزه جدي نیول شوې ده، همداسې کېږي نه مخکې له دې چې دوی دغه ستونزه یاده کړي. دغه ستونزه موږ تعقیب کړې ده په مرکز کې، دغه څو اونۍ وړاندې هم جناب والي صاحب د مخابراتو وزارت له طریقه له دغو مخابراتي شرکتونو اساس سره خبرې کړې دي چې د پکتیکا په برمل، ګمل، یو شمېر نورو ولسوالیو کې دغه ستونزه جدي نیولې ده. انشاءالله کوشش مو دا دی چې نه یوازې په همدې ولسوالۍ کې، بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم دغه ستونزې ته د پای ټکی
کېږي. بله بله، صاحب زه هم غواړم یوه پوښتنه پر اضافه کړم چې مخابراتي شبکو موضوع مطرح سوله. اوس فعلا په پکتیکا ولایت کې کومې مخابراتي شبکې فعاله دي؟
پکتیکا پراخ مساحت لرونکی ولایت دی، اتلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لري. مخابراتي شبکو ستونزه پکې جدي ده. په مرکزي کې خوشبختانه دغه ستونزه سره نه یو مخ په مرکزي کې او په نږدې ولسوالیو کې. خو په یو شمېر داسې ولسوالیو کې مثلا هغه د مرکز سره په 100 کیلومتره کې فاصله لري، په هغه کې موږ له دغه ستونزې سره جدي مخ یو. خو اوس روشن مخابراتي شبکه هلته فعاله ده، اتصالات مخابراتي شبکه په یو شمېر سیمو کې فعاله ده، سلام مخابراتي شبکه دغه راس د ام ټي ان مخابراتي شبکه او سمسي مخابراتي شبکه دي. او مې غواړم چې ان شاء الله په دې وخت کې به تلسم ځم حال شي.
بله، کورودان محمد رحمان ایاز د پکتیکا د ولی وین.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس باید د نورو ولایتونو څخه راغلي پیغامونه او شکایتونه راوخلو.
فلمه ولایته نه یو ولسوالۍ کې څه پیغام پیرځو. موږ پیغام دا دی چې موږ په داسې خوده کې مکتب لرو، او الکان مو څوره د مکتب څخه د برخې پاتې دي، ځکه چې موږ الکان ورواسو معلمان وایي چې داخله باندې در نه موږ څه وکړو. موږ غواړو چې د هلمند والي څخه د دغه غم وخوري، او موږ کوچنیان ګرځو د مکتب پاتې دي، د تعلیم پاتې دي. سلام پیغام دا کړو چې دغه ولسوالۍ کې د میوند ولسوالۍ کې ورور بهوت سړی 500 درې سوه جرې په ځکه نیولې ده. دا لوړ مقامات اشرفونه زموږ دغه پیغام دی، دغه موږ ناري او موږ یو دی واورې درخواست واورې د ماشومانو ور د ماجرو او د مسافرو په څیر څوک نه دی.
مزه کولای چې دا احترام احترام وکړي د مرز مزه کې مو تاسو څنګه راځي هر څه کولای چې او پیسې درې ورو په څنګه درې باندې درې څه وجرې باندې څه دې څه وجرې په دوا څه وجرې باندې څنګه وجرې نو څو نس کولای مو څنګه یو کون دې چې دا پیدا کی یي بس کې پیسې درلو ځای کارتانی کنه درلو ځای په تاسو ته څه دې وایته وجرې کنه لري نو موږ هغه چا راځو دا خوایې چې جامو څنګه نور چې موږ دغه دی وکي مالاتي وکي دا موږ ورور موږ څه څنګه کیږي موږ ځای نه پیدا کی موږ په کوم لاس دا افغانستان نه دا افغانستان خلک نه ورور جانه سلام په احترام
رحمان د قرباخ څخه مې تماس نیولای دا سلامونه ولاند کوم دا د رادیو تاسو موږ په قرباخ کې ورور غوړ د تاکي د چان سپورټر د دې بشپښې تاسو سره څنګه دا هیڅ څه موږ په ختانه کې لاس کار کوي څنګه کار جوړه دې دې څه دې څنګه کې موږ پیغام مو سنن ته ورسوي وا سلام
په دې من کې دې غته د غلې په انتخابات کې روانه یو د تذکیرو په کاټانه سپټیږي آزاد کمیشن او بل هغه پولیس چې پاوزو کې یا په خوځو کې یا کندک مشران هغه خپل عسکرو تذکیره راټول کړي او د کاندیدان په واک لري او خپل کاندیدا ورکړي. السلام
السلام علیکم زبد الله فضلی درغندا ولسالی زنګ وما ما پیغام ولی ذات د زابر له چارواک صدا د صدا پوسټو کې د ایرکا ماسکر زکه زکری دي ته ما د چاست کې یاروین کې د خلا له پارا سان خلج رواسي تر اسي د ایلونیان چې شان کې ناس چې خلج ان پازال دي په تکلیف کې د خپل زام په نشه باندې اختاري د دغه د فنس ساتل امنیت نه د امنیت پر د کار کول اسپای بل کې خپل ځان نشو په دغه کې د ساتره د شان او بنګیا خلک دي سم خلک حکومت کې سم خلک او چې کین دا اوس یې ټول کې د خلک د لپسو زغ چې واخیز ما دا پیغام زبر والد
بیا السلام علیکم ز جاوید کندهار ولایت پنجوایي ولسوالی د سلامات کې سره سره په تماس کې امه مزد حکومت څخه دا هله وا هر زولرو چې دا له سلامات وکړي کې پس پر ماجد باندې وايي باندې باوري راوي د څنګه د وبوده د غوبو خو نه غواړو د کشتو د زراعتو د جوب نه غواړو نو بو سره مزد غواړو په ځاجو دا وساله دا وسیو پنځه د کینه کې د دوه لورې د امن قوت او بره امله دي بس بخي سره فازار یو بس دا ستنه او دا کومر دولتي چارواکو پر ورسوي ډیره مننه د ازادي راځي سو سلام په فکر
السلام علیکم رحمت الله علی مزال شریف د فاز خبره کومه زه د کندهار اوسیدونکو یم مرمختان رالو په یو بجار راځه کړی د مزال شریف په فساد کې چې په نام په څون مینه راته کوي او دا یخ ټکشنې پښتانه نه پرېږدي نو موږ ځان یې زموږ په څون سره ولې دا چې ولې ته په دې چلان راته کوي ولې دا چې په دې ځاته سترګه راته ګوري د ما سان به یې نیمه بجې ټکشنې ولې په دغه د خوني دغه یخ ته ورو ته نه شي نو کته چې زموږ پیغام تر شاو زول شاو وخت په ورو سره وي تاسو به ډېر مهرباني وي. السلام
بلی السلام علیکم دا ازادي رادیو سره دا سهیل لرم زره زابل ولایت ته غوړم سالي خبره کوم آیا زموږ ماشومان ډېر به تعلیم او تربیه دي موږ اسکولونه دا غلرو چې موږ ته اسکولونه راشي موږ ماشومان تعلیم وکړي علم حاصل کړي موږ دا یې ارزو ده چې زر تر زره دې اته غوړم سالي ته زابل ولایت ته دا پام واړی مننه مختدي شه.
بلے السلام علیکم زه زابل ولایت مزدور ولسوالی څخه خبره کوم موږ زابل ولایت ته دا غوښتنه ده چې مزدور ولسوالی کې نه کومې ځکه نوروسته نه پنداسته د سیمتن دې په ډېر ضرورت ده کله چې سیمتن دا به اگر پرې اتفاق نه مطلب وي موږ له ولایت څخه زابل ولایت څخه دا غوښتنه ده چې مزدور ولسوالی ته دې پنداسته د سیم راواسي. السلام
زما پیغام دا ده چې کچېرې مې په سیمه کې سړک تیر شي پیر ته د غره په سیمه کې تیر شي ګردې ته به حال ډېر بد داسم چې ابې ډېر بد ګوري.
السلام علیکم زه ابیب رحمان د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلامات کلي سره تاسو په تماس کې یم موږ دا یو مشکل لرو دا دغه سلامات کلی څو زیاده پنځوي در بازار تقریبا 3 یا 4 کیلومتر سره لکې دی خراب دی
مزر به تکلیف یو نو دا پنځوایي ته مل خدای واخې نا وخت د شپې زو یو مریض دا کلینیک ته ورغو دا چې په تکلیف یې په نامه بیل کې چې مننه کې چیرته وې دي تاس خراب سلک دی په دا د ژمې د پسرلي په موسم کې دا بیخي خراب دی اوبه پر بوېږي په ترګاټ مطلق په مطلقه توګه نه شي پرکلای بعضې یو موټر او دا شی په شی راځي شي نو موږ ډېر سره په تکلیف یې دغه زموږ اواز که درلولتي چارواکو پورې ورسوي د ازادي راډیو څخه استاذ څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد اسماعیل له زابل ولایت په مرکز نه اوسېدونکی یم. زه یو معذور خبر کوم، زموږ حقوق تلته زیات دی چې تیره توای چې مطلب موږ تاسو په باندې ټینګ ستو وس دا هغه تاسو ته خپل حقوق تر کوم پر بعد هر خو دا موږ ستونزه تاسو ته اون چې راک سره شریګه کوي چې واکه موږ ټول حقوق په نشي سره کوي چې قرار راکړي.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته، ستاسو ستونزې مو دا دی واورېدلې. پر راتلونکو خبرونه کې به حتما لاړوندو چارواکو سره شریکې کړو. د خبرونې وخت مو په خلاصېدو دی. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لاره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Yom yom fatara kagibal.